دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم زنجرانی یوسفیم تاسو خبرونه اوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وای د وزارت له خوا مړل شو یو ډیپلوماټ د دوشنبه پورز په تهران کې د افغانستان په سفارت کې د شردافیر په توګه کار پیل کړ. دی وای مولوی فضل محمد حقانی په ایران کې د افغانستان د شردافیر په توګه نومول شو دی. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال بیان ضیا احمد تکل رسنیو ته په لیږل شوی ویډیوي پیغام کې ویلي چې ایران د ګمارنه د دوانو هیوادونو ترمنځ پاړي کو یو مهم ګام بلل دی. ښاغلی تکل ویل د دې لپاره چې په ایران کې د میشتو وطنوالو د سفارت په خدماتو کې خنډ او زند را نشي د بهرنیو چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار د کابل نه د مجربو ډیپلوماټانو یو وکسیس ټیم په تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي تر څو د نوي شردافیر ترڅنګ خپل هیوادوالو ته خدمات وړاندې کړي. د اکشن بپورس په تهران کې د افغانستان د سفارت یو ډیپلوماټ امریکا غږ ته ویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د غوښتنې په اساس د افغانستان د پخواني حکومت سفیر په تهران کې د سفارت دروازه وتړله او دغه سفارت کلی ایراني چارواکو ته وسپارله. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي افغانستان د سولسیز جګړو له امله په نړۍ کې د چاودیدونکو توکو د ککړتیا تر ټولو لوړه کچه او په خپلو ځمکو کې تر ټولو زیات ناچاود مهمات او ماینونه لري. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ فروری 1 په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې روان کال په دغه هیواد کې د چاودیدونکو توکو او مهماتو د پلټنې د چاودیدونکو توکو د خونسا کولو او خطر ارزیابۍ لپاره اتلس اشاریه 3 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې سلګونو افغان کډوالو د یکشنبه په ورځ په متحده ایالاتو کې د بیا میشتېدو د ویزو په منل کېدو کې د بے حد ځنډ له کبله مظاهره وکړه. د لومړیتوب 1، لومړیتوب 2 یا P1 او P2 په نامه د بیا میشتېدو د ویزې په افغانستان کې د طالبانو د راتګ څخه وروسته خبریالانو او بشري حقوقو د مدافعینو په ګډون د خطر سره مخ افغانانو ته ورکول کیږي. یوازې هغه کسان د دې ویزو لپاره په شرایطو برابر دي چې په افغانستان کې د امریکا د حکومت یا داسې مطبوعاتي ادارې یا غیر حکومتي سازمان سره کار کړی وي چې مرکزی په امریکا کې وي او په امریکا کې د کار ورکوونکو لخوا د امریکا حکومت ته راجې شوی وي. یو شمېر افغانان چې د طالبانو د راتګ وروسته پاکستان ته کډه شوي او د دې ویزو لپاره درخواستونه ورکړي د سباندې یو نیم کال تیرېدو وروسته بې سرنوشته پاتې دي. د متحده ایالاتو د مرکزی استخباراتو د ادارې مشر وای د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د خپل هیواد پوست امر کړی چې تر 2020 میلادي کال پورې په تایوان د یرغل کولو لپاره چمتو وي. مسکو پرون د فروری په 20مه د اوکراین د جګړې د سیاسي حل لپاره د چین د پلان ستاینه وکړه. خو وی ویل چې اوس مهال شرایط د لپاره مناسب نه دي. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پسکوف ویل موږ د خپل چینایي دوستانو طرح ته پام وکړو. اوس مهال موږ داسې شرایط نه یینو چې دا ټول د سولې په لور موجود وي. چین هڅه کوي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ په کړکیچ کې به طرف پاتې شي خو د روسیې سره نږدې اړیکې ساتلې دي. تیر اونۍ بیجینګ د سولې غږ وکړ او په یوکرین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره 12 مادي طرحه خبره چې پکې د ټولو هیوادونو ځمکني بشپړتیا په پام کې نیول شوې ده. فرانسې د دوشنبه په ورځ په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې د میشتو اسرایلیانو برید وغند او وی ویل چې د فلسطینی ملکی وګړو په وړاندې تاوتریخواله د منلو وړ نه دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د وی اعلامیې په خبرولو سره ویل پارس په هغه خارګوټي برید په کلکه غندي چې پکې دوه اسرایلی وروڼه وژل شوي وو. د رپورټونو له مخې پرون یو فلسطینی وسلوال په لویدیځه غاړه کې دوه اسرایلی وروڼه په ډزو وژل. د دې پیښې وروسته په لویدیځه غاړه کې په یهودي میشت ځایونو کې په لسګونو میشتو اسرایلیانو د شپې په مهال د فلسطینیانو کورونه او موټرونه وسوځول. د جاپان صدر اعظم فومیو کشیدا د دوشنبه په ورځ فروری 20مه ویل چې هیواد د چین او نورو ګواښونو په وړاندې د خپل دفاع د پیاوړتیا د پاره د متحده ایالاتو نه 300 تامه کروس توغندی پیری. کشیدا د ولسی جرګې د بودیجې کمیټې ته ویل چې زموږ د هیواد پلان د 300 کروس توغندی او پیرل دی او د دې مسلې د پوزي حساسیت لکبلې نور جزئیات ورنکړل. د دې میاشتې په پیل کې د جاپان د دفاع وزیر ویلي چې جاپان پر راتلونکي مالی کال کې د توغندې او د پیرول لپاره تقریبا 2.15 میلیارد ین $1.5 میلیارد ځانګړي کړي دي. د کیشي د حکومت غواړي د چین د مخ په زیاتېدونکو پوځي ځواک او اټومي وسلو لرونکو شمالي کوریا د ممکنه توغندې او د ازموینو په وړاندې د جاپان دفاعي ظرفیت لوړ کړي. قدرمنو اوریدونکو، دا وو خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ لومړی دا راپورټ لرو چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په تهران کې د افغانستان په سفارت کې د دغه وزارت لخوا ګمارل شوی ډیپلوماټ پرون د دغه سفارت د 16 فیر په توګه کار پیل کړ. د احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو د مخالف جبهه ویلي ایران یې د مختلفو لارو هڅولی و چې سفارت طالبانو ته ونسپاري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان په سفارت کې تغییر او تبدیل کې لاس درلودل رد کړي او ویلي دي چې دا اقدامات په افغانستان پورې اړه لري. په مکړه په دې اړه د کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبريال اکرام شنواری راپورته.
په تهران کې د ایران د بهرنی چارو وزارت ته تیرونه د افغانستان د سفیر عبدالقیوم سلیمانی غوښتل او دغه وزارت لخوا هغه ته د ماموریت په ترسیدو د اطلاع د ورکولو وروسته اوس د ایران د حکومت لخوا د افغانستان سفارت د طالبانو د بهرنی چارو وزارت لخوا ګمارل شو ډیپلوماټانو ته سپارل شوی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت ویلي چې په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره د دغه وزارت لخوا ګمارل شوی نوې شری داپیر مولوی فضل محمد حقانی به د دوشنبه په ورځ د افغانستان په سفارت کې خپل کار د بهرنی چارو وزارت برسیل وایي زحمت تکل د ایران لخوا د طالبانو د حکومت لخوا د مول شوی ډیپلوماټ د افغانستان سفارت سپارل د ایران سره پاړیکو کې یو مهم ګام بللی دی.
د دې لپاره چې په ایران کې د میشتو وطنوالو لپاره د سفارت په خدماتو کې خند او ځنډ رانه شي، د بهرنی چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماټانو یو وکسیزه ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي ترڅو د نوي شارزه پیر تر څنګ خپل
هوادوالو ته خدمات وړاندې کړي. د یکشنبه پورې د افغانستان په سفارت کې یو افغان ډیپلومات امریکا ته ویل چې د ایران د بهرنی چارو وزارت د غوښتنې پر اساس د افغانستان د پوخانی حکومت سفیر په تهران کې د سفارت دروازه وتړله او دغه سفارت کلی ایراني چارواکو ته وسپارله. د افغانستان د پوخانی حکومت ډیپلومات حمید راهګوزر ویل چې د ایران د بهرنی چارو وزارت تیرونه د افغانستان د پوخانی حکومت سفیر عبدالقیوم سلیمانی احضار کړ او هغه ته د خپل ماموریت د پای ته رسیدو خبر ورکړ. ښاغلی راهګوزر زیاته کړه چې ایراني چارواکو سلیمانی ته ویلیو چې تهران غواړي د افغانستان سفارت طالبان ته وسپاري، خو د ایران د بهرنی چارو وزارت په تهران کې د افغانستان په سفارت کې تغییر او تبدیل کې لاس لرل رد کړی او ویلي دي چې دا اقدامات افغانستان پورې اړه لري. د ایران د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزارت په دې مسله کې هیڅ ډول مداخله نه ده کړې. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزارت هیڅ کوم سند یا وسایل او یا هم کوم بل شی چې په تهران کې د افغانستان د سفارت پورې مربوط وو نه دی ترلاسه کړی. د احمد مسعود په شي د طالبانو د حکومت او اسلامي مخالفي ډلې هم په اعلامیه کې د ایران د حکومت د افریقه یو خاصینونکی او د پښتنې ور پریکړه ګڼلې ده. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې ایران د ګام په داسې حال کې پورته کړی چې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې او د افغانستان نورو سیاسي جریانونو هڅه وکړه د دغه کار منفي پایلو او پیغامونو ته په کتو د تماس او مکتوبونو له لارې د ایران اړوند لوړ پوړي چارواکي کاني کې چې سفارت طالبان ته ونه سپاري، خو د هغوی د خپلې پالیسۍ پر بنا اجازه ورکړه چې طالبانو د ډلې استازي د افغانستان د خلکو د ډیپلوماټیکي وزانه ته د نوځي. د نړیوالو اړیکو یو کارپو سید جواد سجادی په تیرو 13 میاشتو کې د طالبانو د حکومت د مخالفو ډلو ترمنځ د اختلافاتو دوام، د ایران ناسم اقتصادي وضعیت او افغانستان سره د سوداګریزو اړیکو د ساتلو اړتیا په هغو عواملو کې دي چې ایران حکومت یې دې تړ کړ چې په تهران کې د افغانستان سفارت طالبان ته وسپاري.
مسئله بعدی تهدیدات داعش است. ببینین ایران داعش را یک تهدیدی عمده در منطقه قلمداد میکنه و همواره خودش را یک جبهه مقدمی در خط مبارزه با داعش قلمداد میکنه. بنابراین وجود و حضور طالبان در مرزهای شرقی ایران بهترین گزینه است که ایران بتواند از طالبان جهت ضربه زدن به داعش استفاده بکند.
خو په ایران کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات سید نورالله راغی په دې باور دی چې د افغانستان په اړه د ایران چارواکو د سرګندولو په خلاف دغه هیواد د خپل لنډمهاله ملي ګټو پر اساس د سفارت د طالبانو په اساس تسپارلی. طالبان چې د 2020 میلادي کال د اګست په 15مه یو ځل بیا پر افغانستان کې واک ترلاسه کړ، تر اوسه هیڅ هیواد په رسمي توګه پیژندلی، خو د ایران، سربیره، روسیه، چین، پاکستان کې هم د افغانستان سفارتونه د طالبان لخوا اداره کیږي، خو سم د افغانستان ډېر سفارتونه د تیر حکومت د ډیپلوماتانو لخوا اداره کیږي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي څپو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 2290.0 څپو اوریدلی شئ. ماخبنی پښتو خپرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو څپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د ژغورنې کارکوونکو ویلي چې د یکشنبې په ورځ د ایټالیا په ساحل کې د کډوالو د یوې بیړۍ اوښتو په پیښه کې شاوخوا 50 تنه مړه سوي چې زیاتره یې افغانان دي. چارواکي وایي چې په بیړۍ کې ټوټل 200 کسان سپاره وه او 4 ورځې مخکې د ترکیې څخه د ایټالیا په لوري حرکت کړی و. د ژغورنې هڅو پرون هم دوام درلود ځکه چې یو شمېر کسان په اوبو کې تری تم دي. نور حال پر پورت کې واوري.
د ایتالیا د سیمایزو رسنیو د خبر لمخې د بیړۍ چې د افغانانو برسیره د پاکستان، ایران او سومالی شاوخوا 200 کډوال لیکدول څو ورځې وړاندې له ترکیې حرکت کړو او د یک شمې په سهار د ایتالیا د کالابریا د سیمې په ساحل کې د خرابې هوا له کبله له ډبرو سره وجنګیده. د ایتالیا ساحلي ساتونکو شاوخوا شپېته جسدونه موندلې او ویره داده چې ښایي د مړو شمیر 100 تنو ته پورته شي. لږ تر لږه اتیاتنه لپیخ ژوندۍ راوتلې دي.
یو وحشتناک پیښه وه. د ساحل پر خوا کې مړی پراته وو، په ساحل کې ډېر جسدونه وو او په کې ډېر ماشومان هم شامل وو.
د ژغورل شویو کسانو له جملې څخه 22 تنه روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. د ایتالیا د ګمرکاتو پولیسو ویلي چې یو کس یې د کډوالو د قاچاق په تور نیولای دی.
هغه چې ډېر زیات په دردولم د ژوندۍ پاتې شویو کسانو خاموشي وه. د هغوی په سترګو کې ویره وه او خاموشي وه.
چارواکو ویلي چې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د ژغورنې د عملې یو غړي ویلي چې له اندازې د زیاتو کسانو سفر او خراب هوا د دې بیړۍ د ماتېدو لامل شوی دی.
واقعي خبره چې یاد سي ومنل سي او تکرار سي دا ده چې دوی دې باید حرکت ونه کړي. تاسو په خپل تصور وکړئ چې نوري لارې هم سته. یوازې د ژغورلو او نه ژغورلو مسله نه ده. حقیقت دا دی چې کله وضعیت داسې وي نو تاسو باید هیڅ حرکت ونه کړئ. اخلاقي پیغام مو دا دی چې تاسو باید حرکت ونه کړئ او ښځې او ماشومان د خطرناکو حالاتو سره مخامخ نه کړئ.
د کالابریا والی ویلی چې دوی د پیښې له کبله په ماتم کې دي.
دا د کالابریا لپاره یوه غمجنه ورځ ده. دا پیښه د عمومي بې پروایۍ له وجې رامنځته شوې. کالابریا خلکو ته ښه راغلاست وایي. تیر کال موږ د 18,000 کډوالو هرکلی وکړ، خو نشي کېدای چې موږ د اروپا لخوا یوازې پرېښودل شو.
له دې پیښې څو ورځې وړاندې د ایټالیا حکومت د کډوالو د ژغورنې په اړه یو جنجالي قانون تصویب کړ. دا نوی قانون مرستندوی کښتۍ مجبوروي چې د کډوالو د ژغورنې لپاره په یو وخت کې یوازې یوه ګزمه وکړي. منتقدین وایي چې له دې عمله به په مرکزي مدیترانې کې د مهاجرینو د ډوبېدو او مړینې کچه لوړه شي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
قدرمن اوریدونکو، د افغان جنو د زده کړو د ملاتړ لپاره د برتانیې په مانچستر ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د ګاډو کاروانونو لاریون او یو لوی غونډه وکړه. پر دې مهال د غورځنګ په سلګونو غړو ګډون درلود او په افغانستان کې د طالبانو په ادارې یو ځل بیا ژغ وکړ چې د نجونو پر زده کړو لګېدلې بندیز دې واخلي. د مانچستر ښار په بولټن سیمه کې د غونډې ته چې د برتانیا له بیلابیلو ښارونو څخه خلک ورغلي وه، د غورځنګ مشر منظور احمد پرتین هم خبرې وکړې. نور حال د قاسم خان مندوخي په رپورټ کې واوري.
تیر څو میاشتو راهیسې پښتون ژغورنه غورځنګ په برتانیا کې د خپل تنظیم سازي ترڅنګ د افغان جنو د زده کړې د ملاتړ لپاره بیا بیا غونډې او لاریونونه کوي.
وجه نسی افغانستان کپا افغانستان کی بندیز پر لگے مجھے پر دنیا کی لڑو پر دنیا کے در کروز پر سیج اشتر ہوں دا با دا وطن راتلون کئی نسر وی دا وطن با روشانوی.
دا مانچستر شار دی غنڈی تا لندن او نور شارونو دا گاردو کاروانونو چی دا افغانستان ملی بیرغونو او د افغان جنو د زده کړې د ملاتړ لپاره یې شعارونه لیږدول وراغلل. دې غونډې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم آنلاین وینا وکړه.
ټول ځکمن دي، ټول محترم دي، ټول عزتمن دي، ډېر سلامونه درته وایي. خدای دې کوم تاسو د افغانیت لوی کار وکړ چې خپل افغان جنونو ته مو د عزت په سترګه باندې د دنیا په مخ کې راځه کې تکړه.
پیټیم د اروپا په ګډون د نړۍ په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم احتجاجونه کړي او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې دوی دې په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي چې نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. خو دغه ژغې یو څوک اوري هم کڅنګ
نیټل نیشن جنوا کې نیټل نیشن آفس کې د نن ورځې کانفرنس کې په دیواله باندې دا ژغ مونږ وټول جانیان ته ورسوي، ملګرو ملتونو ته ورسوي، یورپي پارلمنت ته ورسوي. په دې کې مونږ ته د خلکو ریسپانس بالکل همدا دی چې مونږ تاسو ملګري یو، دا ستاسو کوم ژغ دی، دا ډېر
د افغان جنو پر وړاندې د نږدې یو نیم کال کېږي چې د ښوونځیو ورونه لا هم تړلي دي. د غونډې برخوالو ورسره د پیوستون شودو په مخه د یوې دقیقې لپاره غلی احتجاج وکړ. قسم خان مندوخی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، مانچستر.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منکی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونو ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه پا 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راست پاونا پا لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. دنن او وضعیت یا روایت امروز پراونه پا لاندو سپو 2140.0 9915.0
2015.0
د طالبانو د روغتیا وزارت نړیوال بنسټونه په دې وروستیو کې ځان د پولیو محوه کولو ته نږدې بولي، خو لا یو شمیر داسې سیمې شته دي چې د دې چټکې مبارزې د لارې خنډ کیږي او ځینې کورنۍ خپلو ماشومانو ته واکسین نه ورکوي. داسې منکرې کورنۍ د تخار ولایت په یو شمیر سیمو کې هم شته دي. د دې ولایت یو قومي مشر عبدالرحمن منګل آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل کمپاینونه باید پرله پسې او پراخ شي، ځکه یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته واکسین نه ورکوي او هغوی ته باید عامه پوهاوی زیات شي.
څرنګه چې تاسو هم په جریان کې یاست، ګوزان یو لا علاج ناروغۍ ده، د نظافت او واکسین پرته نور علاج نه لري او موږ جدي موضوع ته خپله توجه لرو. له حکومت او عامې روغتیا وزارت او نړیوالې ټولنې څخه زموږ هیله ده چې لرې پرتو سیمو کې په دوامداره توګه واکسین او ګرځنده سیار ټیمونه ولیږي او عامه پوهاوی خلکو ته ورسوي.
د عامې روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو مرکز پخوانی مسؤول ډاکټر ګل خان ایوب د داسې کورنیو په اړه چې ماشومانو ته واکسین نه کوي او څرنګه د ویروس د محوه کولو پروسه ګړندۍ شي امریکا غږ ته وویل،
د عامه ذهنیت د جوړولو لپاره زما په اند غوره لاره دا ده چې دینی عالمان د خپلو ممبرونو د لارې ټولنې ته د پولیو په اړه پیغامونه وړاندې کړي، همدارنګه په ښوونځیو کې د ښوونکو او زده کوونکو د لارې د پولیو د واکسین د اهمیت په اړه لازم معلوماتونه ورسوي، د رسنیو د لارې د پولیو په اړه ټولنې ته د واکسین پیغامونه وړاندې شي او په روغتونونو او روغتیایي مرکزونو کې د سکرینینو په بڼه ټولنې ته د پولیو او نورو واکسینونو په اړه لازم معلوماتونه وړاندې شي.
د تخار ولایت د خواجه غار ولسوالۍ اوسیدونکي امینه وای په هر ډول شرایطو کې باید ماشومان له واکسین پاتې نشي او د ګوزن ویروس د محوه کولو لپاره کورنۍ باید خپل مسؤلیت ترسره کړي او په کمپاینونو او له هغې بعد په روغتونونو کې خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړي.
قدرمن اوریدونکو، د پولیو په ضد د مبارزې مرسته کوونکي نړیوال بنسټونه وایي چې تیر میلادي کال یې د پولیو پر ضد مبارزه کې د پام وړ پرمختګ کړی. دوی زیاتوي چې په نوو کمپاینونو کې هڅه کیږي چې په پرله پسې توګه له واکسین څخه پاتې سوو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسول سي. نور حال زموږ د همکار صدیق الله صدیقي په راپور کې واوري.
روغتي مسولین وایي چې هر نوې میلادي کال د پولیو د اغیزمن کمپاین لپاره تر چیړنې وروسته نوې پلان عملی کوي. په جنوبي ولایتونو کې په پرله پسې توګه له واکسین څخه د ماشومانو پاتې کېده او له یوې سیمې څخه بلې ته تګ راتګ لا هم په یو شمېر سیمو کې د پولیو وایروس د موجودیت عوامل بلل کېږي. په جنوب کې د پولیو پر ضد د مبارزې د ګډ مرکز یو مسؤول ډاکټر صدیق الله پتیال وایي چې د پولیو پر ضد د مبارزې ګډ ټیمونه سږ کال هڅه کوي چې له وایروس څخه پاکو سیمو ته دا یاد وایروس د بیا ورتګ مخنیوي وکړي. نو موړی زیاتوي چې په یو شمېر سیمو کې د پولیو ناروغي پر وړاندې د ماشومانو د بدن معافیت ټیټ دی.
معلومه خبره ده چې کوم ساحه کې چې وایرس تهدید موجود وي باید هغه د تګ راتګ لارې ټول د واکسینونو په وسیله باندې تر پوشش لاندې راځي. د دې خبرې سازمان مطلب دا دی چې ټول هغه که داخلي او که خارجي لارې دي هغه ساحو ته چې هغه معافیت ټیټ وي یا هغه د خطر وړ ګروپونه هلته موجود وي هغه لارې باید موږ بوستر کړو، هغه لارې موږ باید د واکسین په وسیله باندې وپوشو. یعنی ټول هغه کسان چې دوی تګ راتګ کوي هغو سیمو ته هغه باید د واکسین ټیمونه وي او په کافي اندازه باندې هغه کسان چې راځي داخلیږي واکسین واخلي.
په افغانستان کې د یونیسف اداره وایي چې هر کال د واکسین په نوي پلان کې د بریالیتوب او نیمګړتیاو له څرنګوالي څخه وروسته نوي موخې په نښه کیږي. د نوموړې ادارې د پولیو د پروګرام ویان کمال شاه سید وایي چې د پولیو په نوي کمپاینونو کې به هڅه کیږي چې په مسلسله توګه د واکسین څخه پاتې سوو ماشومانو ته واکسین ورسول سي.
په نوو پلانونو کې به ډېره خاصه توجه هغه ماشومانو ته اړول کېږي کوم چې له واکسین څخه د کمپاینونو په جریان کې پاتې کېږي. ټولو هغو سیمو ته لاسرسی دی په کومو کې چې ماشومان له واکسین څخه پاتې کېږي یا هلته پوره ډول سره هلته واکسین نه رسیږي او د پولیو وایرس د خپرېدو مخنیوی دی. تېر کال د پولیو لمنځه وړلو پروګرام ډېرې ښې لاسته راوړنې لرلې او په هېواد کې یوازې دوه پېښې موږ لرلې. نو د پولیو پروګرام غواړي چې هماغه پرمختګونه چې رامنځته شوي دي هغه وساتي.
د پولیو پر ضد مبارزې ګډ بنسټونه وایي چې تېر کال یې په کمپاینونو کې هغو ماشومانو ته هم واکسین رسولی چې له تېرو څلورو کالو راهیسې له واکسین څخه محرومه پاتې سوې وه. دوی بیا هم پر کورنیو غږ کوي چې د خپلو ماشومانو په وقایه کې پاملرنه زیاته کړي تر څو له وایروس څخه پاکو سوو سیمو ته یاد وایرس بیا مخه نه کړي.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د 2019 کال د اپریل د میاشتې نه را په دیخوا د هغه وخت جمهور رئیس عمر البشیر د راپرځول نه څلور کاله تیر شوي دي. د لنډې مودې د قدرت د شریکولو د موافقې د غیر احتمالي د دو سیاسي مرکزونو ترمنځ او ورپسې پوز قدرت ونیو او بلاخره په سودان کې شیان داسې پیل شلو چې په نظر راځي. د مثبت تحرک یو د لومړی و څرګندون نه دا چې د علي محمد علي عبدالرحمن چې په علي کوشایب شهرت لري د تیر اپریل په میاشت کې د محاکمې پیل کولو ګمان کېږي چې علي کوشایب د بشریت خلاف جنایت کړی دی او د جان جاوید د لوړ رتبه مشر په حیث جنګي جنایتونه کړي دي. جان جاوید د سودان د حکومت متحده ملیشا چې د بې ساري بې رحمۍ نه یې کار اخیسته چې د سودان د دارپور په ولایت کې د پاڅون د له منځه په وړلو کې مرسته کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د هیئت لپاره قانوني مشاور مارک سیمونوف وویل دا د سودان د راتلونکي لپاره یوه مهمه لحظه ده، دا یوه مهمه پیښه ده. د عام قتل لپاره د لوړ رتبه مشر په خلاف لومړۍ محاکمه ده. د عمر البشیر رژیم مرتکب شوی دی او په دارپور کې هغه قوای مرتکب شوی دی چې حکومت یې ملاتړ کوي. ډیره مهمه دا ده چې د عدالت لپاره لومړی فرصت دی چې د دارپور قربانیانو درلود. د مثبت حرکت بله نښه دا ده د دسمبر د میاشتې په 15 نیټه د سیاسي موافقې لاسلیک کول دي. د نظامی واکمنانو او ملکی قدرت ترمنځ دغه موافقه د سودان د دیموکراتیک انتقال په لور لومړی مهم ګام دی چې د البشیر د رژیم د 2019 کال د راپرځولو سره پیل شو، مګر د 2020 کال د اکتوبر په میاشت کې پوځ حکومت ونیو. په دې سره دیموکراتیک انتقال بند شو. دغه موافقه او د مهمو موضوعاتو په باره کې په تازه وخت کې د خبرو دوهم پړاو پیل شو. د آخري موافقې منځته د راوړلو په لور ډاډ ورکوونکي اقدامات دي چې یو ملکي حکومت جوړ شي. حقیقت دا ده چې دغه خبرې داسې واقع شوې چې د سوډاني ښځو نارینه او ځوانانو یو تړون دی چې په دوامداره توګه زړورتیا سره لارو کوڅو ته راووتل چې د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي. سره له دې د سودان د امنیتي قواو د لاس د تاوتریخوالي سره مخامخ دي، د ملکي حکومت غوښتنه کوي. لا تر اوسه ځینې مشکل چیلنجونه په مخ کې پراته دي. په داسې حال کې دوه پړاویزو خبرو کې په ځینو موضوعاتو خبرې پیل شو. په دې کې د جوبا د سولې موافقه شامله ده چې داسې شرط ږدي چې سودان به د فدراسیون په حیث منځته راشي. همدغه راز انتقالي عدالت او امنیتي سکتور اصلاح شي. ښاغلي سیمونوف وویل د موږ به په راتلونکو څو میاشتو کې د سودان د خلکو سره ودرېږو. په داسې حال کې دوی په دې باندې کار کوي چې د ډیرو لسیزو په جنجال کې د تاوتریخوالي لپاره د مسؤلیت په شمول څرنګه په انتقالي عدالت باندې موافقه وشي چې رښتیا عدالت پخلاینه او روغوالي ته پرمختګ ورکړي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ پرونی اوري.